وتا
د من خپل ډیر له بیا زادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او کاغذلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په جرمنی کې سکهال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړي. چارواکي د دې کار لوی لامل د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. سکهال په جرمنی کې 1509 افغانانو د پناه غوښتنې کړي دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اگست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,000 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادباو وې او پکې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سکهال د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادي محکمې پریکړه کړې وه چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري بیلاروس په ډېر سیاسي بندیان خوشی کړي. د بشري حقوقو د یوې ډلې په وینا تیر 15 کاله په بیلاروس کې 1,502 کسان په سیاسي انګیزه له جنایي تورونو سره مخ شوي، چې له ډلې پر 2,299 د سزا حکمونه هم شوي. جزئیات په دغه رپورت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې تیره میاشت د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره خبرې ډېر خلک حیران کړل، ویلي باور لري د ختیځ اروپا دا هیواد وسلګونه سیاسي بندیان خوشی کړي. ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ خبرلارانو ته وویل باوري دی چې بیلاروس به تر 400 بندیان خوشی کړي او دا ممکن په نږدې راتلونکي کې پیښ شي. ترامپ نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر ترامپ دا هم وویل هغه د اګست په 15مه په الاسکا کې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې 2 ساعته مخکې د بیلاروس له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې. لوکاشنکو له پوتین سره نږدې اړیکې لري. ترامپ هغه وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې لوکاشنکو د ډیر درناوي وړ ولسمشر په توګه تشریح کړ او لیکلي وو د هغه خبرې د سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره متمرکزې وې. د لوکاشنکو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د لویدیز لخوا د یو دیکتاتور او د پوتین د کلک متحد په توګه تر نیوکې لاندې دی او منځوي شوی، د ترامپ زنګ د ډیپلوماتیک پرمختګ نښه بلل کېږي. د اروپا اتلانتیک چارو د جلاوطنې ادارې مشر والیری کالووسکی په وینا د سیاسي بندیانو په اړه د ترامپ ټینګار په ژوره توګه سیمبولیک و. کالووسکی ازادي راډیو ته وویل ترامپ د سیاسي بندیانو د خوشی کولو بشري مسله د خپل پیغام په سر کې ځای پر ځای کړه او دا یې روښانه کړه چې بشري خبرې د مینسک او واشنگتن دواړو لپاره اسانه دي، ځکه چې د کالووسکی په وینا دوی د جیوپولیټیک په اوکراین کې د جګړې په څیر ستونزمنو مسلو څخه ډډه کوي. د ډیسیډنت بی سازمان غړي مارینا کاسنراوا چې د سیاسي بندیانو ملاتړ کوي وایي په بیلاروس کې د سیاسي بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، مګر د بیلاروس د بشري حقوقو مرکز بیا اسنا ویلي دوی د سپتمبر تر شپږمې په بیلاروس کې 1,109 بندیان چې سیاسي و ثبت کړي دي. دغه مرکز دا هم ویلي ډیری د اشخاص د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو په جریان او وروسته د پیښو په تړاو په سیاسي انګیزو سره په جرمونو تورن او تعقیب شوي. وی اسنا راپور ورکړی په تیرو 15 کلو کې په بیلاروس کې 1,502 کسان د سیاسي انګیزو له مخې جرمي تورونو سره مخ شوي. د بشري حقوقو مدافعین وایي د سلګونو سیاسي بندیانو له خوشی کولو به په کلکه هرکلی وکړي، مګر ټینګار لري چې په بیلاروس کې تر څو چې زور زیاتی نه وي درېدلی دا ډول کار به تر ډېر یو تاکتیکي چل وي تر سیستماتیک بدلونه.
درسي ساعة د ازادي راديو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخي سیریز کې د ګروپي دور ورسته لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلوورونو کې د 101 او یا منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عرب امارات ډیر ښه لوبه وکړه. هغوی لوبه ګټله خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فاینل کې پاکستان سره مخ یو. یو اخرنی لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو. غواړو آسیا جام ته له ښې انرژي او جدیت سره لاړ شو. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 8 رحمان الله ګربت 8 کریم جنت 8 او ګلبدین نایب شل منډې وکړې. پچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې پنځو یې یو یو وکټ واخیسته. په بیګانه لوب کې تر ډیره ځوانه واغ لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوب کې د راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل الله فاروقي، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربه توپ درې اړخیز تورنمنت پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلورو لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوري سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
وربشو خوسته هلته د جمعې په ورځ باندې د افغانستان د کرکټ د ځینو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو لخوا د کونړ او د ختیز د نورو زلزله ځپلو سره د مرستو په هدف باندې یو د کرکټ لوبه وشوه. د کرکټ په دې لوبه کې ګڼو پخوانیو لوبغاړو لکه نوروز منګل، کریم صادق، محمد شهزاد او ځینو نورو لوبغاړو برخه اخیستې. همدارنګه د کرکټ د ورځنیو لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هم په دې لوبه کې حضور درلود. او لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د دې لوبې هدف د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولول و. البته هیره دې نه وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم په خپل وار سره د کونړ له زلزله ځپلو سره د لسګونو زرو ډالرو بس پنا په آنلاین ډول باندې راټول کړی. دا راشد خان چې د شاوخوا 2.5 لک یورو هدف ټاکلی دی. تر دې دمه د شاوخوا 1 لک ډالرو مرستې راټولې کړې دي. همدارنګه محمد نبی هم څه باندې 50,000 ډالره مرستې راټولې کړې دي. په همدې سره به په خوست کې د کرکټ د لوبغاړو راپورته ورشو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پراړینو وسایلو سنبال اکاډمي جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستي لوبغاړو یاد څرګندونې په یاد ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته کړی دي.
خوستي لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته وویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نورعلي زادران شو، دا په خپل هغه لوبغاړی دی چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره بدولته ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکي هم لرو.
خوستی لوبغاړی زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه یې د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سنبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار به ورنه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینهوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل
نو موږ ډیر خوشاله زلته موږ اکاډمۍ جوړه کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره. چیر د اکاډمۍ ښه کرکټ شي په کلو کې روغ کرکټ نه شي سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي کوچون وي هغه ډیر کوماکي سنسکي.
بل لوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکي هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعاړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کامې دي د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړې روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې مونږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په ښار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشی کولای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدلو ته موږ په افغانستان کې بیکاری ډېر نه ځکه چې موږ ستړي دي، خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې څو ساعته کار وکړي او څونه مزد باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور بیایي او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی، یعنی که یو سړی په کور کې پنځه نفره فامیل ولري هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې ګزاره نه کېږي، که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف داسې شي نو بیا د دوی کور په دې باندې ګزاره نه کېږي. که یو سړی پنځه کسه عاید لري ولري نو هغه دا نشي چلولی. زموږ په معاشره کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي، شیان قیمته دي، خلکو اوس نه باندې رسېږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلېږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول شي، یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقه سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو برنامې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی لکه د یو موتاد دپاره چې نشئ او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو پاتې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو دپاره د نفقې ذریعه جوړه کړو؟ نو په افغانستان کې د کارموندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکوی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه محمد الله مسعود می په خبرونه کې میلمه دی د هم لیکل کوي هم استاد دی هم رسم کوي او هم سپورت کوي شای ډیر خلک ورزش وکړي خدای د حرفه تربیه مختوړي د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی
ډېر مننه خوشاله سه محترم شیبر صاحب پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اړوندو ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر صاحب داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډېر علاقه و مینه مې و نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ خپل وړتیا مې وکړه چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم نو بیا مې دا هنرونو سره پیل کړه دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه نو دغه علاقه و مینه وم هغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب پلارجان مې شو هغه خپله یو هنرمند سړی و هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله بل هغه ښه خاتم درلوده نو هغه د رسامي او د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ اغیز وکړ نو وروسته دا ما خپل کارونه وکولای نو پلار تشویق کړم دی بخښه کې ما ته به رسامي راوړلې کتابچې راوړلې رنگي راوړلې نو وروسته مې خپل کار شروع کړ لړې دی نه پیل شو
شغل مسعود ساسو پلار خو ډاکټري کوله نو لټب سره مو څنګه جوړ نشو
خبره ده اسه چې ما خپل دغه مینا دی هنر سره وا نو د تاسو ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم یو بل کې شری ورور دغه خپل تیبي پیل کړه ډاکټر شوغه ما خپل دغه مینا علاقه دی هنر سره وا نو دم دی برخه کې تشویق کوله ما چې ته دا کار کوي شي زګر سمخ ته راړم پکې
هنر خو یو فطري استعداد غواړي په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې
کله چې د لسم بلګي تور رسیدم ما خپل د ظلم د وختل جزه به د ادبیات ولولم ځکه ما د غدي هنر د رسامي او د خطاطي ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده یا هنر سره او شعر نه بمه لیکل ډیر مینه علاقه مې ادبیات سره و نو بیا خدای شته د هغه کې زه د عمر کې نو ما د غدي مکتب یو کومالم مې غره چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا هغه خبرې تاثیر چې ما بیا دغه په کانکور کې انتخاب نه کړ نو دا چې هغه کوم تعالات کې زه من بیا مې حقوق انتخاب او دغه تخته ور باندې رم کړم
په کوم کال حقوق فارغ شوې
څوار لسو کال
کله چې مو د سند واخیست چې د حقوق فارغ شوې د سې احساس مون کوم چې کاش کې مو ادبیات لوستې وای
او بالکل اوسم دا احساس کوم چې کاش کې مو ادبیات لوستې وای خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي نو ولا اوسم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاش کې ادبیات نوستي وای خو بیا هغه مطالعه کوم زه
خو تاسو اوسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي شعر هم لیکي د بل اړخ ته راشم استاد مو څنګه انتخاب کړ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولای
استاد خدا سي وای چې دا خپل چې په انتون کې کومه شمه مالته یو شخصي لږه کار کوي نو بیا موږ نشه آلته استاد یو کړنو هغه د شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت دار راکا نو دین په برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه وخت کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما په دغه لږه خدمت ته خې
د معلمی په برخه کې کراته وایې سي ساسو زده کوونکې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې راکې شخصي ده کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمانم شته دي زبرانم شته دي پکې زه بلابلې برخه تدریس کوم چې ما انشاء الله هم داسې خطاطی د انځورګری دا او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس درم هلته. بل هغه د جون کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسې غونډه جوړ شوی ټولګی د محلي ټولګی مونږ ورته وایو. په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریس کېږي دا کې زه کار کوم. هغه چې مصره ماشومان دي
د ماشومانو ته تدریس سخت دی که مشانو ته؟
زما په نظر ماشومانو ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېر هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلمان وي. متاسفانه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلمان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي. نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپله تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادي مو کړې ده څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربې په اساس؟
ما خپله دغه برخې دغه د تدریس کوم چارج دم په زیاتې لیکلم دي. ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. زه نه خل دا ګمان کوي چې زه که ماشوم ماته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه که نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي که نه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لس مخه هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دته دا سیستم زه جوړومه چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده که نه، یو مخ یو ستوری لري. نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه اونۍ کې جمع کېږي ستوري دوی دغه دې ته اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره هغه د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت ته وده ورکوي او دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جامع شم شبر صاحب محترم، ما د قدیم لا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما ادبي جایزه نوم ورکړی ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شکون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دغه په اونۍ کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا دې ته زه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډېر زیات خوشحالېږي، هسېږي او دوی کومه خاطره مقاله چې لیکلې وي هغه زه بیا په ساعت باندې اړوم او خپل ګلري کې ځان سره ساتنه یې.
دغه کورنۍ کار مشرانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره دی؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې بیا ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړل ته، نو ډېره ښه لیکلې وه د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نوم کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی دی، مثال تخیل کې درته کړی دی. زه چې کله ته مثال ته ورسامي جوړه کړم دغه باندې یو کیسه جوړه. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړې ده، د مرغۍ ته داسې یو خیالي کیسه جوړه کړي دي ته مثال ډیالوګ ورکي، ژوند ورکي، سفرونه ورکي، مهاجر دی کې یو بل هغه ورکنه ډېر جالب هغه ورته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپله د خپل مکتب وخت را په زړه کړم، نو چې کله به له مکتبه رخصتي دو زما په ګډون به ماشومان ډېر شور جوړ کړی و. چې رالوی شمه وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتي شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جمعې ورځ راشي دې ته خپه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو، یعنې خپګون احساس کوي. خپه وي. مثال کله چې اوس د خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډېر خوشحاله وو ډېر شیم زده کړه کنه نو زه پرېږدم چې دی ولې داسې کي هغه هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه چې کته دوی ته ښه تدریس ورکړي دوی ته مثال مینه ورکړي محبت ورکړي ښه چلند ورسره وکړي دوی په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطاني کوي هغه دوی خپل حق ده داسې هغه ته توقع به هم نه ترې کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو. نو خدای شما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کومه ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي. ما ته خپلو په خاطرو کې مې دا لیکلي دي چې استاد جان مثال که جمعې ورځ راشي یا بله رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ضایع کېږي موږ یوسه پکې لولو نه
د ځینې ارواپوهان حتی د روغتیا پال به ووایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی دی باید هغه وکړي شوخي وکړي او ناکراري وکړي کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروري دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخته تفریح کوي څو ځله؟
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپله دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخه کې د ځینې وخت ورکوم. او بل تاسې وي چې کله وار دی مثال د کلي ولسته یو داسي هغه ما ته راشي راپور راشي دغه شاګرد لسې شتنی او شوخي کړی ده کنه زه بیا مخامخ نور ته وایم چې مثال د ټول هلکانو په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی ده کنه یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم د ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټر ته بدل کړم چې داسې والا کو هغه وکنه هغه خپل د چې کوم منفي نقطه اجرا کړی دغه دی ور باندې پوښي. نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي مثال جمعې په ورځ دانه نو منډه وکړه د ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چیرته د سپورت برخه ته راشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رانه پاتې شو په 2013 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ بدن خپل چې ورته وایي غان بیا وه تکلم دغه ورزش شو په د تر څنګ مې دی بوکس ستنه نام کاو. نو دغه څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړره ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دې دا دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم مثال سهار وختي کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپل دغه ورزش تاسې ده شي دا مې یو تفریح ده چې ښه اجرا شي خپل استادیان سره وځي نو دا ما خپل یو تفریح درته.
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ یې کړی ده دوی ماشاءالله په کلی کې دي ما سره نو زه خپله لوبه تم بیایم اګر دې څه شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقې ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نه کوي هغه ته داسې دي تیګه چونې مسابقې تیاری کړي دي لاس چپه کونې مسابقې تر څو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه موده موږ به دغه سرک باندې منډې وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو. سهار وختي کې به لویان لیان خلک راوتلي وو هغه دوی به قدم وها دوی په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي مثال هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دادې سي ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي. ستاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا مونږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فوډ شي ده کنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرهیز کوي لکه جوس کړي شیان دې کاروي هغه دې ته مثال ډېر کټه کې لکه آلوګان شو وریجی شوې سلاته شو دغه شیان ډېر کاروي نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه وخورئ څنګه مختلف شي په دې برخه کې دوی سره کار کړی اوس هم دوی ډېر کنټرول کوي کنه دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله دې وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی څومره کم شوی ده په دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکئ څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
وو دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نثر زیات لیکم، خپل خاطري زیات لیکم. شیبر صاحب محترم، ما دغه څلور کال کېږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم چې کوي کنه دغه ځان سره زه لیکم. اوس یې دغه شمېر تر پیمه تر 1500 ما وخت دي، نو په دغه نثر باندې ډېر اوسه مخته شوی یم او دغه ډېر خوند راکوي. او بل د شعر اوس زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شرم ډېر زیات ولما، یو د شعر څخه زیات خوند اخلم.
د خاطرې لیکل خو تر ډېره داسې وي چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څرنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیزه علاقه ده، یو کوم یو شاعرانه طبیعت لري. کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت کوم، نو د خپل ماته یو شعر راکې، داسې یو ریاضت او الهام راکې. یا چې کله د یو لوی شاعر شاعري لول ملک استاد پسرلی شو، همداسې کاروان صاحب شو، درویش درانی شو، سو دغه زه خپل کور کې یو کتابخانه هم لرم، نو دوی سره ډېر بیا مصروف وم. هغه هم داسې یو الهام غونته راکې، ما په شعر کې یو بقې ما په دغه خیال کې هغه جوړ کړي کنه. همداسې نورم د خپل کله وار دغه د تیر شعرونو باندې زه فکر کوم، نو داسې یو ریاضت غونډ کې یو بس کله وار نوې شعر هم راشي هغه سره شعر کړم.
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیق کې نه درته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي. ځینې خاطرې یا مخونه مکون دام کړی ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راوېم په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړي دي؟ اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
نه جارو ما بل ځای کې کړی دي، لیکلو ته خو وخت نه لرم چې کتاب چیته نه تل کوم، خو په واتس اپ بل هغه کې میزان ته غوړ ته جوړ کړی دا الته خوندې کړی
دي. الته خوندې کړی دي. د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کوره ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پرله پسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کوم دا په خشن سره ترسره کړم، نور ستړی وم خدای شته کنه. خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ما ته راکوي، یو ډاډ ما ته راکوي. مثال که زه ستړی هم شم خودی یو آینده بلري کنه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ما ته راکوي. کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ما ته تشویقوي، مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ما ته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي. نو ځکه زه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ما ته ډېره ښایي کنه. خیر ستړی دی شمه، خولی دی شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نشي انسان ډېر کار نه وکړي. ملک چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، او هغه تکرار کړي، دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې ده. ما کوشش دا کړی چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی ده، او بل زیات کوشش دا کوم چې زه تدریس کوم، دغه تدریس داسې ترسره کوم چې کستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم، یو انرژي اخلم. یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي، نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شي دا بیرته زه واخلم چې ما خبر نه شي زده کړی دي. همداسې دغه د سپورت برخه شو، د لیکوالۍ برخه شو، کومه برخه زده کړم بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم، نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې مورې خبرې ونه کړې، تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي؟ دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبیعي خبره ده، ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي، همداسې ده؟
همداسې ده.
دا تروسه پوری څو د سرسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنری دي او ارزښت لري او لزان سر مساتل دي
جامه شمنه نه مصر راسي 15 د شونه پوری هنری تابلوګان شته دي څنګه ساتل دي کار نور باندې کړه دا او برادر شي ما تیر کال یو هنری د اتنوم جوړ کړو دا غیر سمه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنری شیان شي دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت ته ورغلې مګه مې تصویر کړی دا سه دغه شان مې راخستې دي چې دغه ولس خلک یو ګوري کنه یا خپل کنه دا کله ورځ زغره ته وخه جمع ځان سره دغه در سمه کې ته یو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي نو هغه کورونه ز کاغذ پر اړه منوري خوند راکی نو هنری کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غنی را او ته فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله وارشي ګردیز تلاب شم یا کابل تلاب شم ته بیا پیدا کوم اگر اجازه نه راوړم نو دا سي زمخته زما بل داسې چې زما خبره بده ته وکړم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې هغه اقتصادي وضع هغه څه چې ډېر لوړ دی جګ ده زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامې کې دغه پنسل کار ضرور دا مهم ده چې دوی دغه رڼا او پیژنې یا تیارو پیژنې یا مکسینګ پیژنې چې سطح او پیژنې یا مثال زه منظره تصویرو مبدا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید درست جوړ شي یعنی داسې حساب دی پیږي دا رنگونه داسې چې هغه خپل یبنه سخت پینل لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطح او پیژنې نه باندې چې کوم شی دا مشکل نه وته
دا ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي انشاء الله مصر دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا زه بواری م چې دوه درې خلاصي کسان وي چې دغه برخه کې به ډیر پرمختګ وکړي نو انشاء الله زه په بواری م ځکه چې دوی عمر کې نو ما داسې خوارې نشو کولای ما داسې کار نشو کولای کنه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اساس چې ډېر ښکلي دي رااله دي نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دوی به شاهکار به جوړي ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایتو په سطح باندې تکړه ځلیدلی وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوي د پریپیر په سطح کې داسې شي یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شګلان داسې د ریشه ګران چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډیر وړوکې ځای ده خو چې کله زه د خوارې ته ګورم د مهنت ته ګورم او د نتیجې ته ګورم زه ډیر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویل او په ګردیز کې دوی بیا کمربندونه مو اخیستا دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه انده به انشاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
گلاب پریگا
لکه شبنم می لد خپل مخ په ګلاب ریدا ما ډوبې دو ما ډوبې دو تد رنگونو پتریا پریدا وخت په سر می درقب په شان ما ودریدا لگ می دیا سرپ سوالو په جواب ریدا لک شبنم می لگ دخپل مخ په گلاب ریدا یار ویل دیدن وکړ حساب پریدا کتاب پریدا یار ویل دیدن وکړ حساب پریدا کتاب پریدا ما ډوبه دو تد رنگونو په دریا پریدا لک شبنم می لک د خپل مخ په ګلاب پریدا دیا سرپ سوالو جواب دے گا
لکه شبنم می لک دخپل مخ پا گلاب پریدار